درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې د ازادي په سپو کې پروګرام تکرار اورو، خو تر هر څه د مخفام وکړی د دې سات مهم خبرونه ده. د ایران او اسرائیلو پر یو بل بریدونو نن په اتمې ورځ هم دوام وکړ. د اسرائیل هوایي ځواکونه وایي نن یې د ایران په لسګونه ځایونه په نښه کړي دي. د اسرائیل دفاع وزارت په ټلګرام کې لیکلي دي تر شپېتو ډیرو جنگي الوتکو په دې بمباروي کې برخه واخیسته. د اسرائیلو دفاع وزارت څرګندوي چې د ایران صنعتي سیمې یې په نښه کړي دي. د اسرائیل پوځ ادعا کوي چې په دې ځایونو کې ایراني وسلې جوړې دي. ایران تر اوسه په دې هکله څه نه دي ویلي. بلخوا د اسرائیل په جنوب کې د بیر سبا په سیمه او د هغې شاوخوا کې د ایران د توغندیو په تازه برید کې اووه تنه ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې په دې برید کې شاوخوا ودانۍ ډېرې زیانمنې شوي دي. د ایران د دې حملو ټپیان روغتون ته استول شوي. دا دوهمه ورځ ده چې د بیر سبا پر ښار د ایران توغندي لګیږي. په عین حال کې ټاکل شوی ده چې نن په جنیوا کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپلو یو شمیر اروپایي سیالانو سره غونډه وکړي. که څه هم تر دې مخکې عباس راغچی ویلي و چې تر هغو به یې هیواد خبرو ته چمتو نشي چې پر ایران د اسرائیل بریدونه روان وي، خو د اسوسییټډ پریس اژانس د رپورټ له مخې اوس راغچی هیله مند دی چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره یوه ډیپلوماتیکه حل لاره پیدا شي. د جنیوا په نننۍ غونډه کې به د برتانیا، فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیران همداراز د اروپایي ټولنې یو شمیر استازي برخه واخلي. د الوتنو د څار ویبپاڼې په باور د ایران او اسرائیل د جګړې له امله د افغانستان پر فضا نړیوال پروازونه نږدې 15 برابره زیات شوي دي. د دې ویبپاڼې د راپور له مخې پخوا به هره ورځ شاوخوا 50 الوتنې د افغانستان په فضا تېرېدې چې نن سبا یې شمېره 280 ته رسېدلې. له تېرې یوې اونۍ راهیسې د ایران هوایي حریم د جګړې له امله بند شوی دی. او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په سیمه کې له افغان کډوالو سره او د افغانستان دننه له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اکسپانه کې لیکلي دي چې په ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا کې د زده کړې، صحت او معیشت په برخو کې افغان کډوالو لاسنیوی کوي. اروپایي ټولنې په سیمه کې د افغان کډوالو د ملاتړ لپاره د مهاجرت له نړیوال سازمان سره د 30 میلیونه یورو مرسته کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ په ورته وخت کې ویلي دي چې د افغانستان دننه له بې ځایه سویو سره مرستې کوي. د طالبانو د کډوالۍ او راستنېدونکو چارو وزارت په وینا شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال په بیلابیلو هیوادونو کې ژوند کوي. د ځینو رپورټونو له مخې په نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر تر دې زیات دی. د خبرونو پای.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په دې خبرونه کې پر سیمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې څېړو. احمد شبریم هر کله مو کوم. اسرائیل د جون په 14 پر ایران هوایی برید وکړ. په ځواب کې ایران اسرائیل پر توغندوی وویشت. دا جګړه روانه ده او اندېښنې ورته په سیمه ییزه او نړیواله کچه په زیاتېدو دي. په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې په یوه غونډه کې وڅېړل شوې. تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران له بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې ډاډ ورکړ چې کابل د تهران خواخوږی دی. د دې جګړې اغیز به پر ټوله سیمه څه وي؟ د بحث لپاره مو د پانتون استاد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو کتونکي قریب الرحمن شهاب ته بلنه ورکړې ده. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی اتمر صاحب، که له تاسو نه واورو چې تر دې دمه د ایران او اسرائیل د جګړې اغیزې تاسو ته څه ښکاري؟
مننه شوهر صاحب، تاسو ته، د ازادي راډیو همکارانو ته، ښاغلي شهاب ته او اورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې.
مننه.
متاسفانه دغه جګړه په سیمه باندې ډېر ناوړې اغیزې لرلی شي. په مجموع کې لوی قدرتونه، لوی ځواکونه د هغه ستراتیژیګانو له مخې یا د هغه جیوپولیټیک له مخې چې دوی په سیمه کې لري، او دا خبره څو ځلې د دې مقاماتو دخلې نه وتلی چې موږ دغه د منځني ختیځ څیره بدلوو، او که موږ دې ته لږ ذره تحلیلي وګورو، یقینا په دې 15 کلونو کې غرب دا کوشش کړی چې تغییرات په خپله خوښه سیمې ته راولي. تاسې د بهار عربي په نوم د لیبیا حکومت سقوط شو، مصر کې تغییرات راغلل، همدغسې په سوریه کې راغلل، په عراق کې راغلل، په نورو هیوادونو کې. او دا امکان لري چې دا د یوې ستراتیژۍ یو برخه یي. په هر صورت اوس وخت کې دغه شخړې یا دغه لانجې هغه وخت پیل شوې کوم وخت چې حماس په اسرائیلو باندې برید وکړ، یعنې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه. نو هغه وخت کې اسرائیلیانو داسې فکر کاوه چې ګویا دا د ایران په خوښه یا د ایران په پلوي دا حمله پر موږ باندې شوې، ځکه ایرانیان همیشه د ایران رهبران دغه تهدید کوو اسرائیلو ته چې یهود باید د جغرافیې نه لاړ شي یا باید محو شي. خو په هر صورت هغوی دغه خبره جدي وګڼله، او د همدې په پلمه باندې د ایران هغه نیابتي ډلې کوم چې په سوریه کې وي، په عراق کې وي، په لبنان کې وي، په خپله فلسطین کې، غزه کې وي.
اتمر صاحب وپوښي، دا خو همغه تاریخچه ده چې البته تر دې هم یو څه مخته لا ده، ځکه چې اسلامي انقلاب کله په ایران کې کامیاب شو، له پیله یو شعار هم دا و چې مرګ په اسرائیل، کنه؟ یعنی دا قصه له سره له پیل وه په یو ډول باندې. لیکن دغه اوس چې دا جګړه شروع شوې ده د میاشتې له 14 تاریخ را وروسته، د دغه اغیزې تر اوسه پورې تاسو ته پر سیمه څه ښکاري؟
د دې اغیزې تر اوسه دا جګړه یوازې د ایران او د اسرائیل ترمنځ، دواړه قوتونه تر کوم ځایه پورې چې موږ فکر کوو، یعنې دواړه ډېر غښتلي نظامي طاقتونه دي. او په اوله کې اسرائیلیانو داسې یو ناڅاپي په ایرانیانو باندې حمله وکړه، په ایران باندې، او په اوله ورځ مثلا د دوی لړپوري قمندانان او په اصطلاح هغه اتومي سلاح متخصصین واژه داسې ښودل کېږي چې اسرائیل په استخباراتي برخه کې د پخوا نه ډېر کار کړی و په ایران کې. خو اوس په دې دوه درې ورځو کې چې موږ ګورو، ایران بیرته د هغه حالت نه وتلی. زه به یو عسکري اصطلاح استعمال کړم، ګرچې زه عسکري صاحب صاحب دی، دیته پاسکین وایي په عسکري کې، چې مخکې د دې نه چې حریف یا دښمن پوه شي یو غافلګیرانه حمله په هغه باندې کېږي. دا کار اسرائیل د مصر په جګړې کې هم کړی په 1981 کال کې، وشپیتم کال کې. نو بله، نو هغه وخت کې اسرائیل ډېر څه لاسته راوړل، او د مصر هغه نظامي طاقت یا هغه تیاري او مثلا هغه پایګاوې دوی له منځه ویوړې. عین کار دوی په ایران کې وکړو. خو په هر صورت اوس وخت کې داسې ښکاري چې ایران یو څه بیرته
اتمر صاحب دې ته به راشو چې ایران په پښو درېدلی دی او که نه. وړاندې په خپرونه کې د شهاب صاحب نظر که وختم، شهاب صاحب تاسو ته د دې جګړې اغېزې څه ښکاري؟
سلامونه او درناوی جناب شبر صاحب تاسو قدرمن اتمر صاحب او ټول اوریدونکو ته زه فکر کوم چې دا جګړه په ټوله سیمه باندې یو ژور غیز لري او د اوس لپاره دا غیز یوازې په منفی اړخونو کې تحلیل لیدلای شي ځکه کله په اوږد مرحل کې بیا څه بحثونه په ایران کې د نظام د بدلون او دا مطرح کېږي بیا بل بحث دی ولې د اوس لپاره په ټوله سیمه باندې یو ژور منفي اغېز پرېوتی هغه هم له اقتصادي لحاظه هم له سیاسي لحاظه او هم له امنیتي لحاظه ځکه په سیمه کې امنیت له وړاندې یو ډول ډېر خوندي نه و او خلکو نه یوازې په منځني ختیځ کې دغه اوږده شخړه د غزې جګړه وه د یمن مشکل و او دې ته ورته په منځنۍ آسیا او سویلي آسیا کې د شخړو پراخېدل دا ټول په یو ډول د سیمې بې ثباتي ښیي او دغه سیمه د بې ثباتۍ خواته نور هم بیایي. دویمه مسله بیا د ټول سیمې لپاره اقتصادي تاوانونه دي، نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ لپاره. دوام د اوس په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې په لوړېدو دي، بیا په افغانستان غوندې فقیر هیواد کې چې ټول تکیه او تمرکز یې پر وارداتو دی، نه یوازې چې د سون توکو د تیلو د ګازو دا بیې بلوړېږي بلکې کدا جګړه نور هم دوام کوي. ځینې نور توکي حتی ځینې خوراکي توکي چې افغانستان له ایران واردول دا به نور هم ګرانیږي. یو بل بد اغېز او غټ اغېز چې زه یوازې د افغانستان په کانټکس کې څېړم هغه د کډوالو مسله ده. که په ایران کې دا جګړه غځېږي هغه افغانان په لومړي قدم کې چې په ایران کې اوسېږي دا میلیونونه دي د تعداد دا به هر شي چې په یو ځلی بیرته افغانستان ته ستنه شي او په افغانستان کې تر اوسه دا وړتیا او ظرفیت نشته چې د دې خلکو لپاره سرپناه، د دې خلکو لپاره کار او د دې خلکو لپاره د تعلیم او د روغتیا او نور اساسیاو برابر شي. دا موږ لپاره یو پایلې او که په سیمه باندې څوړو د خبرونه په داسې قربان
تاسو راتلونکي به بس پیو کو مننه او بښته ساس خبرې قطع کوم. د یو افغان څرګندونې لرو په ایران کې دای وای زه په تهران کې بند پاتې یم او اجازه راته نشته چې له تهران ووسو. دا سره ور
تهران د وټلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کیږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان بند پاتې په تهران کې دا غنن سحر سلفا سه 15 بجې ما په سیمنګري زنګ والو مرتي ویل چې رزمه دفتر کفالت ته چې ونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات می کړل دي، ډېر افغانان دلته باندې پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي او هم شهیدان شوي.
شهاب صاحب دا ستاسو تر خبرو پوری چې د کډوالو باندې بیا اثرات ډیر وي او کچرته افغانستان ته تلل، لیکن په ورته وخت کې د سیمې په برخه کې مستاسو خبره قطع کړه، په سیمه کې څنګه ارزوي تاثیرات؟
مننه جناب شیبر صاحب. په سیمه کې یو خو دا ده چې د اکتوبر د اومې له بریدونو وروسته چې حماس پر اسرائیلو وکړل یا په اسرائیلو چې د هغې په غچ کې کوم بریدونه وکړل، په دې سیمه کې د ایران کومې نیابتي ډلې چې وې دا ټولې تر هغې وروسته ډېرې کمزورې شوې، که حزب الله وه، که حماس وه، که حوثیان وو، که لشکر زینبیون وو، که فاطمیون وو، که په عراق کې د دوی ملیشې وې. یعنی په یو ډول دا سیمه له وړاندې له هغو ملیشو یو څه را کمزورې شوې ده. نو که چیرته دا جګړه دوام کوي د دې یو عواقب یا یو نتیجه به دی چې دغه ډلې به د بیرته فعالیت لپاره ځینې اقدامات وکړي. همدا اوس داسې راپورونه شته چې ایران له خپلو نیابتي ډلو غوښتي، دا البته غیر رسمي راپورونه دي چې په ځینو ټولنیزو رسنیو کې هم ورباندې بحث شوی، چې دوی بیرته د انسجام لپاره کار وکړي. چې په دې کې د دوی تکیه د ایران له کلونو راهیسې تکیه پر دې وه چې د خپلو ملي ګټو دفاع له خپلو کرښو د باندې په نیابتي ډلو باندې وکړي او خپل پوځ او افراد او اشخاص او اتباع په خپله جګړه کې ښکېل نه کړي بلکې په پردیو کسانو وکړي. نو حزب الله د دې نه یو ډله وه چې هغه د اکتوبر د اومې له بریدونو نه وځتل شوه. اسرائیل مشر ورو وه، نور دویمه درېمه درجه مشران هم ختم شول. اوس اندېښنه دا ده چې ګواکې دغه ډلې باندې بیا فشار زیات شوی تر څو انسجام زیات کړي، که دا په عراق کې دي، که دا په سوریه کې دي، که دا په لبنان
کې دی، او یا هم که په یمن کې دی. یمن د حوثیانو مسله بله مننه شهاب صاحب. البته دغه نیابتي ډلې ځینې کتونکي بیا په دې باور دي چې ټکنالوژي دومره مخته تللې ده چې اوس هغه وخت نه دی چې افراد په جګړو کې موثره او اغېزمنه اغیزمن تمام شي. که څه هم د بحث یو څه نظامی خواته د اتمر صاحب خبره مخکې چې د جګړې په برخه کې اتمر صاحب تاسو کوله ځینې کتون کې چې د ازادي راډیو له لارې تعقیبو په د نړیواله کچه باندې ځینې حتی د ایران حملو ته د شک په سترګه ګوري. هغه دا وایي چې اسرائیل د حملې لویوي د دې له خطره چې امریکا هم د جګړې کې را داخله شي. څه فکر کوي اتمر صاحب؟
زه داسې فکر کوم چې بالاخره امریکا داخلیږي دې جګړې ته. همدا اوس امریکا خپل اهتمامات په سیمه کې نیولي دي. یو څه سلا نظامي څوکیه په سیمه کې د نوي تیارو ځای په ځای کېدل، د اټومي کښتیګانو ځای په ځای کېدل په هغه عربي هیوادونو کې چې دوی پایګاوې لري لکه قطر، امارات، سعودي عربستان، اردن، په دې ځایونو کې دغه تحرکات لیدل کېږي چې امریکایان یو حالت آماده باشته ځان چمتو کوي. د ترامپ خبرې پرون دا وې چې هیڅوک نه پوهېږي چې زه به څه اقدام وکړم، خو تر کومه ځایه پورې چې زما برداشت دی کله چې اسرائیل د ایران د حملو په مقابل کې د دې میزایلونو په مقابل کې هغه خپل توانمندي ضعیف وویني، دغه وخت کې به امریکا دې سره شریک شي. اسرائیل خو همیشه دا ویلی چې زه خپله د دې توانمندي لرم چې د ایران د هستوي تاسیسات له منځه ویسم، لیکن تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي په دې څو ورځو کې هغه ځایونه چې هغه ډېر مهم دي لکه د فردو اردادی همدغسې ناتانس ګرڅي ویل سوی چې تر ډېره حده پورې د ناتانس هغه تاسیسات ویجاړ شوي دي، یا مثلا د کران، د خنداب، دا ټول هغه خبرې دي چې تر اوسه پورې رښتیا او دروغ نه دی معلوم. لیکن امریکا زما باور دسته دی چې امریکا به اسرائیل سره یو ځای کېږي، ګرچه دننه په امریکا کې په کانګرس کې ځینې سناتوران کانګرس په نام دا خبره کړی چې نه باید چې امریکا د جګړې ته ورداخل شي، او امریکا کولی شي چې پشتیبانی وکړي د اسرائیل نه، لیکن عملاً د امریکا
البته یو سروې پرون خپره شوې وه. د په یغه سروې کې دا ویل شوي وو چې تقریبا 80% امریکایان د دې پلوي دي چې د اسرائیلو په ملاتړ امریکایي ځواکونه هم په دې جګړه کې برخه واخلي. د رویټرز اژانس یو راپور دغه اوس خپور شوی دی، دا د غربي چارواکو په وینا دا راپور ورکوي. دوی وایي چې اسرائیل به هوایي بریدونه پسې پراخ کړي، او د دې هدف یوازې دا نه دی چې د ایران اټومي تاسیسات په نقشه کړي، د دې هدف دا دی چې د ایران د ستر مشر علي خامنهي حکومت بنسټونه مات کړي د دوی په وینا، او دغه حکومت سقوط ته نږدې په خپل حال پریشتي. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څومره ورسره هم نظر یاست له دې نظر سره؟
زه فکر کوم چې دا جګړه پیل شوې د همدې موخې لپاره ده. دا جګړه یوازې د دې لپاره نه وه چې د ایران د اټومي پروګرام د پراخېدو مخه دې ونیول شي، یا د هغوی چې د اټومي وسلو جوړولو ته نږدې شوي دي دا پروسه بتی کړي. دا جګړه پیل شوې په همدې موخه ده چې په ایران کې اوسنی رژیم نسکور شي، او یا په دې کچه کاواک او کمزوری شي چې بیا کلونه وخت ونیسي که بیرته راپورته کېږي او یا اوسنی حالت ته ځان رسوي. او دا داسې هم نه ده چې تصادفي پیښه وه او یوازې په جون میاشت کې رامنځته شوه، دا یو محاسبه شوې کیسه ده، او ستراتیژي، برنامه او پلان ټول همدغسې وو. کله چې درې کاله وړاندې بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې د منځني ختیځ نقشه څرګندوله، یا د ترغې وروسته ټولې څرګندونې کولې، دا همدغې ته زمینه سازی وه. زه فکر کوم چې په غزه کې جګړه، او بیا په لبنان کې د ډلو کمزوري کول، او دا ټول د همدغې لوی برنامې یوه برخه وه چې بالاخره ایران هغه شاخونه چې په سیمه کې کړي دي اول هغه قطع شي، او تر هغه وروسته بیا دغه نظام چې په خپل هم ځینې اتباع ورسره جوړ نه دي، د دې نسکورېدو یا ډېر کمزوري کېدو ته لاره هواره کړي. زه فکر کوم چې په ایران کې هم د اخوندانو رژیم ډېرې کلکې ریښې غځولې، هغوی ډېر قوي بنسټونه رامنځته کړي. د ژر نسکورېدو فکر به یې هم داسې زر سم نه وي، لیکن د کمزوري کېدو هیڅ شک کې نشته. دوی به کمزوري شي او د اسرایلو لومړیو بریدونو هم ښکاري چې کله ایرانی چارواکو دا څرګندونې وکړې چې موږ یوازې د ځان دفاع کوو او که مذاکره وي موږ چمتو یو، بیا د ټرمپ دا خبرې چې ایرانی چارواکو غوښتي چې له دوی سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري، دا ټول دا ښیي چې د ایران محاسبه هم دا ده چې که چېرته امریکا پر دې جګړه ورګډېږي یا د ناټو نور غړي هیوادونه په دې کې ور شاملېږي، نو بیا دوی دومره تاب نه لري چې د دې جګړې مقابله وکړي. نو جګړه پیل شوې په همدې هدف باندې ده چې په ایران کې یو تغییر رامنځته شي. بل خبره دا په ایران کې د خپل د ایرانی اتباعو یا هغه کسان چې له ایرانه بهر دي، د پخواني شاه زوی یا هغه لاریون کوونکي چې کال وړاندې په ایران کې لاریونونه پیل کړل دي، هغوی ځینې خلک راوتلي بهر، دوی هم تحرکات زیات کړي او ګرځي په هیوادونو په نړیوالو ناستو کې ګډون کوي او خلک راټولوي، خبرې کوي، پیغامونه ورکوي. دوی داسې انګیري چې ګواکي نظام لمن زتلون کوي دی او په بخښنه او دوی باید د یو بدیل لپاره لاره هواره کړي. نو دغه فرضیه هم په دې باندې دلالت کوي چې یو څه روان دي چې ګواکي دوی آمادګي نیسي یا چمتووالی نیسي، او هغه دا دي چې اراده دا ده چې په ایران کې رژیم نسکور شي او یا هم کمزوری شي.
اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا د اسرائیل د دې جګړې هدف به همدا وي چې نظام کمزوری کړي او یا نظام د ایران نظام سقوط وکړي؟
یقینا زه د شعب صاحب خبره سره سل په سل کې موافقم، ځکه دا یو لوی برنامه ده. حتی ما مخکې عرضه و چې د ټول منځني ختیځ دپاره دا یو لوی برنامه ده، شروع یې د نورو هیوادونو نه و. یعنی دا د یو کال دوه کاله ستراتیژي نه ده، دا د شل پنځه ویشت کلونو ستراتیژي ده چې امریکا یې پلي کوي. عربی هیوادونو کې تغییرات، هغه عربي هیوادونه چې ډېر قوي و لکه لیبیا و لکه عراق و لکه سوریا، هغه ټول یو بل پسې له منځه لاړل. او همدغسې هغه نیابتي ډلې چې په سیمه کې وې لکه حزب الله، فاطمیون، زینبیون، حوثیان هم تر بریدونو لاندې دي. همدغسې د بشار الاسد رژیم، دغه ټول هغه نښې دي چې دا یو لوی پروګرام یا یو لوی برنامه ده.
اتمر صاحب او بخشی دلته دا سوال ده، که چیرته د ایران رژیم سقوط کوي اثرات به په افغانستان څه وي؟
یقینا ډېر قوي اثرات. یعنی زه داسې فکر کوم چې د هر زینه اثرات به په افغانستان کې ډېر وي. یو خو اقتصادي، هغه چې شعب صاحب ویلې د مهاجرینو مسله ده، د تجارت مسله ده، دا بیل خبر دی. سیاسی اړخ دا ده که ایران کې داسې یو نظام راشي چې هغه د امریکایانو په خوښي، نو بیا دلته د طالبانو مخالفینو دپاره ډېر ښه زمینه او فرصت مساعد دی، او هغه نظام به حتمی دی چې
اتمر صاحب وبخښئ، که چېرته امریکایانو د طالبانو له مخالفو سیاسینو ډلو سره نشتی روابط لرلی چې هغوی تقویه کړي او د طالبانو ځایناستي په صفت باندې له هغوی سره مرسته وکړي، خو تر اوسه پورې داسې نقش نه لیدل کېږي. حتی د طالبانو اکثر مخالف سیاسیون د امریکا ویزې نشي ترلاسه کول.
یقینا دا خبره بیل ده، ځکه امریکا هم اوس په دې پوهېږي چې هغه کسان چې دوی د طالبانو اوس مخالفین دي، دا نه د خلکو خوښېږي، نه د نړیوالو خوښېږي، نه کوم ښه سابقه لري، نه کوم ښه مدیریت کړی په هیواد کې. هغه زه منتفي ګڼم، هغه یې څوک نه مني. لیکن پاتې شو دغه بل د روشنفکرانو، د روڼ اندانو او د هغه کسانو چې هغوی پاک دي، مثلا او افغانان دي، هغوی خو دا حق لري که ایران کې دغسې یو نظام رامنځته شي چې هلته د دې بنسټ په دیموکراسي، عدالت او استقلال باندې ولاړ دي. که موږ وغواړي که ونه غواړي، دا زموږ په هیواد باندې خپل تاثیر لرلی شي. حتی دستم کیده شی در فرضیه ده از دست دویم چه دا کار بوشی دست فرضیه هم منگ بعد دال پامو نغرزه مثلا که ایران اغسی حالت تلار شی چه دی ایران جیم سقوط که نن دی اسرائیل دفاع وزیر داویله چه منگ خامنه ای واجنه نا باید او واجنه یعنی که دغسی او حالت تلار شی یقینا که دی دغه رژیم مشران بل خواته دی تیخت لار لری نه دوی ترکیه منی نه مثلا سوریه منی نه عراق بری لطفون
البته نتایج شوی راپورونه خبره شوی ولو چې ایران ځینې آیت الله غان بیا د دوی تنشته خلق غواړي چې روسیې ته لاړ شي البته تایید شوی نه دي دا خبرونه کېدېشته چې لاغه اټکل او قیاس سره دا خبره کړې وي چې د سوریې چارواکي روسیې ته لاړل مننه اتمر صاحب
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
اوس یو څو اوریدونکو را سره دي د دوی نظر به هم را واخلو آزادی په چپو کې پروگرام دی مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست
قربان کوم چې برته محترمه دغه د ایران او د اسرائیل د کم جنگ راغلي دي نو دا زموږ د پاره په ډیر غټ ځان تمامېږي ځکه دا کومه اټمي بټي چې محترم شه برته دوی چې دغه ولې نو خامخا د زموږ افغانستان د ایران سره په بغل کې دی نو خامخا نقصان به مرترسيږي ابل چې برته محترمه اسرائیل په لوی دغلاس باندې ځان ته جنجال جوړ کړي وګوري ناڅاپه پر ایران باندې حمله وکړه نظر په فکر او نظر باندې کدی چیرې وای چې د ایران حکومت په سکوت کې خامخا به د ایران سکوت کې ځکه اسرائیل چې دی او کوي ځواک امریکا په بغل ته ولاړ ده خو د ایران لپاره محترم شهبر صاحب زما په فکر او نظر د خبرو حل لار وخت د لاس ور کړی دی د دې غټ غټ مشرانې ولوي ستل مثال د غټ غټ اټمي صد دغه چې درلود لري دغه ولوي ستل غټ میدانونه ولوي ستل نو د ایران بغیر دغه چې خپل غټ واخی د اسرائیل په ګټه دی ور باندې ایران په ګټه نه دی نور پر ټول هوادو باندې دا غږ دی چې پر اسرائیل باندې شبر ته فشار اوري چې دغه اټمي تاسیسات ونه ولي ځکه کړه دغه اټمي تاسیسات ولي نو ځان به یوازې افغانستان ته نه ټول نړۍ ته ورسېږي نو ډېر دغه چې دی خو د تشويش ولې ځکه چې موږ ډېر مثال خبرې وته په تشويش کې دغه اټمي بټي چې دی ولي دغه ټول ځان به ټول نړۍ ته ورسېږي شبر ته محترم
ډېر مننه مهمه موضوع مو یاد کړه بل اوریدون کته مخه کو اساتیب سپوک پروگرام نه مهرباني وکي تاسو سره
السلام علیکم محترم احمد شهبر صاحب محترم سلامونه
وعلیکم
السلام کې لتاش محترم اوریدونکو ملمانو ومني
وعلیکم السلام مهرباني شرغله
کشمیر خان زرمل عالم له خبر پښتونخوا ریپورنه مې البته اړیکه نیولې ده اسرائیل او امریکا چې کوم جنگ شروع کړی ده مثلا د ایران د اسلامي جمهوریت سره نو په کار خدا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره باید ټول اسلامي هوادونه کدی په حقیقت صورت سره اسلامي هوادونه باید ایران د اسلامي جمهوریت ملاتړ وکړي بیا خاص کر عرب هوادونه سدي نو دا باید ډیر ځات ملاتړ وکاو ننګي وکړي او کچیر ته ننګ ونه کی نو وګوره په غزه کې په فلسطین کې کوم الغاو تلغاو اسرائیل جوړ کړی ودان ټول نړۍ ته معلومه ده او له هیڅ څنګه پټه خبره نه ده مدما فکر هم نظر باندې محترم احمد شهبر صاحب اسلامي نړۍ سره دا په کار د سټی ایران ملاتړ وکي په هر صورت او کچیر
البته او بخشي زرمال صاحب په اسلامي وادو کې قوي پوزونه پاکستان لري نو فکر کوي چې پاکستان هم باید ملاتړ وکي
نو باید وی چې د پاکستان اسلامي هواد ده نو دا کوم ما فکر او نظر باندې ځل ته ډیر وخت پات شوی ما ډیر څه پښتنه دی وکړه د معنا مزدم را درته وایم چې دا هواس کوم د ستا نوم واخیستم د تل سرته ګوري چې دا کوم د شی یو اغنه د هواس د رښتینه د شی د پار وخت دی دا درته وایم چې باید اسلامي هواد نه ټول ملاتړ وکي او بل ملمنو نه او پښتنه سره
مهرباني
پښتنه نه ده د ملمنو نه د اتمر صاحب دغونه چې کچیرته خدای ما کدی ایران اسلامي جمهوریت لمه بینه ملاسه اول خو دی خدای له بینه نوړي نو کچیر صدا سي وشي نو دي نقصان په اسلامي هوادونو باندې سمره بیا خاص کر عرب هوادونو یا مثلا نور اسلامي هوادونو شي
مننه
دي باندې په سمره ناوال اثري نو بس نو وخت را کول نو ونه مننه محترم شه
مننه سلامات مننه بل اوریدونکو ته مخه کو اسریب سپوک پروگرام دی مهرباني وکي تاسو سره یاست bale
سلام الله تاسو تخنیکام ګران د ټول خو دې دل کوته واخم بخیر
سلامت اوسه مهرباني
مننه شبرته مبارک انا لپاره موږ به دا وایو چې ایران او اسرائیل ترمنځ چې کوم ګډ کیس دی په دې کې ټوله د امریکا لاس دی. امریکا دا جنگ دی تر سره ولې دی؟ امریکا هم نه غواړي چې دا